د سهار اته بجې سوي د ازادي راډیو یو بلس یو ساته پښتو خبرونه ته مو هر کله کوم. د سولې په پروسه کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول پر ادا کولو د ارګ ټینګار په کندز کې د تاوتریخوالي له ډېرې دوه د خلکو شکایتونه او هم په نړیوالو مسایلو کې د بلاروس د وروستیو مظاهرو حال درکوو. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې مهم خبرونه. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې وژل سو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره سلاکار جرید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته خپل چمتووالی خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په پنځو ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه د کال 80 میلیون ډالرو ته رسېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د ښاغلی تک په وژل کېدو خوشینی شوده لی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د دې بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیل پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4مې نیټې تر نړۍ او چاودنو وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اګست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوي او په سوداګرۍ او تګراتک یو بل ته ژمنې ورکړل شوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پرون ویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لمړنۍ سوداګریزه الوتکه ترسره شي. او جنت ایسپر به لمړنی تور پوست امریکایي شزوی چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې اداونه اعلان کړې ده. 23 کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لمړنی سفر داسې وخت تر سره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لرو. د افغانستان د سولې په پروسې کې د مطرحو سیاسي څیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل سوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنګ کې څه دي؟ د شفیقي خپلواک شعر او پر خواله رسنیو غبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په یوې مرکې کې.
البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
په کندوز کې د تاوتریخوالي د ډېروالي په اړه د خلکو شکایتونه.
روډینو نه راغلي نه تفارو زارې کورونه م ټول بمباري دي طالبانو نه ډک دي نه تفارو زار پراته یي دولت زموږ به احساس نه کوي.
د بیلاروس د روسي مظاهرو حال هم اوریدلی سي. دا او نور لا ازادي راډیو ری. ارګوی تملری چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی چیرې خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال ورسته ترغه ازادي رادیو ته وکړه چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شمه پرات د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ اعلان کړ. سفیر لاستانګزای په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل سوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یک شنبه په خواني ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې په عالی شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزی په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دای د سولې لپاره حتی د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزی ورسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم چې د ملي مصالحې عالی شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي ربانی په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالی د پخوانی وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل والو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزی ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشي کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورځو کندوز ولایت د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دغه خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شایي د کندوز وضعیت لا خراب سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونیو وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
بس بیبي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بلخوا په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال زبی الله مجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنن کې ولسوالی امام صاحب کې جنگ ایران در اوره د اختیار خود داشته باشند که مدو تهدید بکنن شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلیزال ولسوالی د مزار شریف له کلدار ولسوالی سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نه شي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالي وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت او خلفینه هم هڅه کوي چې بدلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیک ګټې نور ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسله والو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
پښتانه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډېر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنګ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم پارک کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکېل خلک له خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. له هغلي خپلواک سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنګ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جنگ ته مځه، جنگ ته مځه، جنگ کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندېده دي، د ماسوم زړه درېده دي، تور تیګو ته کاته دي، د مرغویو پریواته دي، د غاټورو قتلېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جن تمزه جن سه زه چې کله ارته وبلل شوم یا څو شیرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر وایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو په هغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنو غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي. خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړي یو واقعاً یو او دا احساسوم دغه سلامل چې پخوالو رسنیو کې د شعر ته و. او واقعاً پوښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي. البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ور نه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنې یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. عموماً هغه خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخشي چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تیښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټیج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي ولې به نه وي، ډېر شي ولې به نه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پېغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولسمشر په مخکې د په سټیج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي شل کاله وروسته باید دغه پنځوس سو ورسېږي. اقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه له دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم. که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتانه شاعره او لیکواله شفیقه خپلواک و دوستانو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، جګړو په افغانستان کې زرګونه ماشومان یتیمان کړي دي چې دغه ماشومان حتی له خپلو لومړنیو حقونو لکه د زده کړو له اسانتیاو څخه بې برخې دي. د دې ترڅنګ دوی نورې ناخوالې هم لري. په همدې تړاو په لغمان ولایت کې د یوه ځوان په اړه یو راپور اورو چې دی د خپل ولایت اوسیدونکو ته په وړیا ډول بېوسه او یتیمو ماشومانو ته د سواد زده کړې مرکزونه جوړ کړي. دو دیرش کلن عزت الله مروان چې خپل له هم محصل دی، د تیرو پنځو کلونو رئیس شاوخوا زرو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو ته د سواد زده کړو په برخه کې ښوونه او روزنه کړې ده. په دې اړه د سهارګل امیرزی یو راپور اورو.
د لغمان اوسیدونکي عزت الله مروان له پنځو کلو راهیسې په دغه ولایت کې له زرو زیاتو یتیمو بېوزلو او ناچارو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکړې ده. دروش کلن مروان چې لا د حقوق پوهنځي د ډیپلوماسۍ څانګې د وروستي کال محصل ده، نه یوازې د بېوزلو ماشومانو په ښوونه او روزنه بوخته، بلکې په خپل شخصي لګښت دغه ماشومانو ته د زده کړو اړین توکي هم ورکوي. مروان وایي د خپل خوب، آرام او تفریح وختونه یې د بېوزلو ماشومانو د ښوونې او روزنې په نوم وقف کړي، کوم چې د وزوان په ځانګړي ډول د یو محصل د ذهني آرامښت لپاره تر ټولو اړین دي.
یو هم د لامل دا و چې په کومه سیمه کې چې زه ژوند کوم، دلته بېوزله او یتیم ماشومان په کلیو بانډو کې همداسې وزګار ګرځېدل. بل عمده لامل دا و چې زموږ هغه خویندې ورونه چې په اووم، اتم او نهم ټولګیو کې بول، متاسفانه باید ویم چې کله له دوی څخه مې پوښتنه کوله نو په لیک لوست کې به یې ډېرې ستونزې درلودې. دغه دوه لاملونه و چې زه دې ته وهڅولم تر څو په لغمان ولایت کې د بیوزلو یتیم ماشومان لپاره د 13 کړي خونیز مراکز پرانیزم. د ویار زیاده چې په یوازې ځان دومره ماشومان ته د تعلیم زمینه چمتو کړي.
عزت الله مروان نه یوازې د خپل کور کلی او د نږدې سیمو ماشومانو د ښوونې او روزنې چارې سنبالوي، بلکې د لغمان لري پرتو سیمو ته ځي او په بېوزلو ماشومانو د لوست کتابونه، کتابچې، قلمونه، رنګي او نور اړین توکي ویشي او زده کړو ته هڅوي. د مروان شاګردان د نوموړي له مهرباني او کړنو خوښ دي او هیله مندي چې دغه لړۍ وغځېږي.
زمانم کوثر منګ سیده ترغ لاول منګ پلی کولوس نه پوی دوستان نه نړۍ مننه منګ پلی کولوس پکړو منګ سره حکومت کی مواد او کتابچه او قلم منګ سره حکومت کی
امر رحم نم ذکر یاد د مروان پولیس سره بس کیه تا ځکه کوم ز عزت مروان سب سخه ډیره مننه کوم چې دغه سي په هر ولایتو کې به عزت مروان نوم واغستل شي. عزت مروان ډیر خساره دی او هر جمعه موږ ته تربیتی پروګرام وړاندې کوي. دغه سي موږ په خونیز مرکز کې سلدانی شاګردان شته دي چې هغه ته کتابچی، قلمونه، بیکی، رنگی او داسې نور شیان ورکوي. نو زه هر ولست خدا غوښتنه کوم چې په هر ولایت کې دغه سي
د دغه ماشومانو کورنۍ وای لکه چې ماشومان د مروان له پوهې او روزنیزو تجربو برخمن شوي، نه یوازې دا چې د پوهې کچه لوړه شوي، بلکې د ټولنیز ژوند پکړو وړو او ناسته ولاړه کې هم مثبت بدلونونه راغلي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس بل اسدالله لودین خبرو چې لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه څه کړی دي.
مل آنلاین خبرونه د افغانستان د پخلاینې عالی شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او روستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوه ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کرانه ته نه دا یاد کړي. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه چیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا د غشپک تلويخت کسیس پلاوي د شمېر لپلوه د طالبانو له شل کسیس ټیم سره سم نه جوړیږي. مطلب کې د طالبانو پلاوي تر ډیره یو خپل خلک بلل شوی او لیکوال ویلی طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خبرونه بیا خپل یوې مقالې ته دا سر لیک ورکړی، آیا افغانان تلپات سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوه تړون په دوام ممکن بل هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلی افغانستان تر ټولو مخکې یو محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نور سپارښتنې یاد شوې. د مقاله په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورندي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغه ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوې چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
او سمې و نړیواله موضوع د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولې و چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلې. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونو یو وار بیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتی کار اخیستې او لږ تر لږه 115 کسان نیولې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلک خلکو کتارونه جوړ کړی وو او د استقلال میدان ته روانو کوم ځای چې لمخي عسکرو ماسره کړی وو. د بیلاروس د کورونی چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک کار په څو سیمو کې د مظاهرچانو مخه نیولې او لکتر لګه 115 کسانې د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورونی چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک کار ته زریپوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشنکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینی ده. لوکاشنکو چې له 1994 کاله په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندیدې سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشنکو په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 6 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشنکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 6 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعه نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشنکو تر څنګ ولاړه ده. تمل د راتلونکي اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشنکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ 2 ورځې په ټلیفون هم خبرې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته او د غزنی ولایت ورزو چیرې چې د یو کس د خپل محبوبې له مرګ وروسته د هغې په عشق کې هنرمند سوی دی. دی په یوه وخت 4 هنرونه پرمخ وړي. دغه هنرمند که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي خو وایي چې د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالۍ وربخښي. حبیب رحمان تاثیر په اړه یو راپور لري.
اول خپل نوم را وخستانه.
ما نوم عبدالرحمت ده.
عبدالرحمت ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی کرابا دی رسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالرحمت د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړی ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یاري ونه کړه. له 10 کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له 13 کالو د خپلې میرمنې په عشق غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خولو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه اله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
عبدالاحمد شاعر نه دی، خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي، خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
کسرت دے محمد نوئی پیدا پیدا کرے بخدائی نوئی دا دنیا کل جہاں دے محمد پمخ پیدا شو محمد دیدے تمام جان پیشوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو، مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې د موجودو ننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وشي. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډېر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړی دی. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل شهر کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو ته دا پېښه تایید کړه. شغلی اریان زیاته کړې چې ناپېژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د پنځمې ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای سي د بحران ځپل هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون وویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې. کوشنر پرون په اسرایلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. او جنت اسپر به لومړنۍ تورپوست امریکایي میرمن وي چې راتلونکي کال ته فضا ته لیږل کیږي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې دا اونۍ اعلان کړی. او سم ادوا اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټ کې هغه ورپسې به ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام واوري.
د انصاف پلټ کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوې ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایت د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژي په څانګه کې د آزاد رقابت للارې امتحان ورکړ، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون هم تایید کړی او د تقرر مکتوب یې د عام روغتیا وزارت ته لیږلی دی. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عام روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند دی. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. اوس به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپله ستونزه په خپله ووایي.
وزارت
او چې کله زلاله ما دې مقرری دې بار هڅه وکړې ما ته وویل چې په تاسو باندې عریضه شوې نو عریضه صاحب ما سره یو کس و چې په راپورتي او هغه عریضه کړې وه او هغه اصلا ناکام و خو وروسته د هغې نه د هغې امر یې او زما کار د هغې د وجې نه خطر شو
عریضې مقصد دې څه و
مقصد یې دا و صاحب چې بس چې زه مقرر شم هلته چې هغه وخت یې امر بیا رئیس زما سره څه
مقصد دا چې زه مستحقم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي عریضه کې څه لیکلي وو
هغه عریضه دا وه چې زه د غیر قانوني لارې نه شارل شوی یم د سیاسي فشارونو له لارې نه چې متاسفانه دا نه وم او هېڅ دا معلوم هم نه شو د اداري تاریخ شوم غوښتل مې چې د هغې په دې اړه بحث څېړنې وکړي هغې څېړنې وکړې دغه د عامې روغتیا رئیس او دغه بل شخص چې اوس دوی دلته په عامې روغتیا په وزارت کښې زیاتره خلک چې زیاته کار کوه پېژندلي نو د هماغه فشارونو له وجې نه زما کار معطل شو دې اړه باندې رسمي اسناد په لاس لرم زه د اصلاحات اداري مطلوب هم په لاس لرم او اوس هم غواړم چې تاسې زما دغه عرض دا دی وینې مالي و ادارې ته وړاندې کړې چې هغې په دې اړه باندې څېړنه وکړي ما ظلم شوی ده
دغه امتحان چې واخیستل شو ته پکې کامیاب یې څه احکام لرئ د تقرر
بلې صاحب زه اسناد لرم د تقرر هم لرم او زه دوی دې شارلس کړی وم دې لازم او مضمون ګڼلی وم دغه د امتحاناتو د کمیټې لپاره چې په ولایاتو کښې د هغې زه شارلس کړی وم تمام ډول سره امتحان واخیست کامیابې وګڼلم بیا ما ته هغې رسمي مطلوب را کړی په وزارت صحت عامې ته زه تللی یم هلته اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا مهینت مالي و ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي اوس هم هغه بس خالي ده نه هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی صرف زما پسماندي لپاره یې دا کار وکړه او باندې تقرر مخه یې ونیوله
ته وویل چې اووه کاله د هغې سیتامه کښې کار کړی د څه شي په حیث د کار
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کښې تقریبا د معاون د همدغه صحي معلوماتو د امریت په حیث باندې کار کړی ده دا زما کارکردګي خو شته ده دغه وظیفه رسمي وه دې ته ما امتحان ورکړم زه زما بس به رسمي شي زه به په رسمي چوکاټ کښې کار وکړم هغه نو دغه یو دلایل پکښې پیدا شو نو زما کار همدغه پاتې ده او اوس هم ما تاسو ته همدې دپاره زنګ وهلی چې دا زما ستونزه دې مهینتې مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې دې څېړنه وکړي
تاسو څومره تحصیل کړی
ما چار دا پاس
ته وایي چې څوارلسم پاس یې په کوم مسلک کښې
په ټکنالوژي لابراتوار مې برخه ده
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی څه مرسته یې در سره ونه کړه
نه هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړه زه خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب
ستا کار اوس چېرې بند دی چې موږ هغې سره په تماس کښې شو
ګورې ما ته اصلاحات ادارې د تقرر لپاره رسمي مطلوبونه را کړل زه هغې قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره چې زه هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وخت نو زه دې باندې فشار را وړه زما تقرر وروسته هغه شو د معتل شو او اوس هم زما تقرر همالته معتل ده
دغه بس اوس هم خالي دی
بلې صاحب دا بس اوس هم خالي ده او تر اوسه پورې دا بیا اعلان نه تللی اوسه پورې خالي ده دا بیا اعلان ته نه تللی او دا ما اوس هم زنګ د همدې دپاره وهلی ده هغه برخه چې زه کار کولی شم زه سابقه کاري تجربه لرم
صحیح ده صحیح ده خو څومره وخت وشو د دې مسالې څومره وخت وشو
تقریبا د دې مسالې یو کال وشو
ښه د دې پوښتنه وکړو
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکي سره شریکه کړه ښاغلي ترکي په دې اړه وویل
جناب حسین صاحب زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس سره مړه وړاندې کوم خدای الله چې جوړ به وي زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو مننه کوم چې مونږ ته یې په نښه کوئ زه دغه ګران رودوم چې دی دې مراجعه وکړي مرای پرشیدي ته چې اساسي ستونزه څه ده زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملن په خلص ډول کار کوي چې ایا دا ستونزه ته ولې ایجاد شوې ده چې دی په ریزرو کښې قایم شوی ده او که مستقیما بس ته قایم شوی ده خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي مونږ په روغتیا وزارت کښې د سمې شکایتو په نامه یو یا دفتر لرو چې کارمندان لري هغوی کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص دلته قایم شوی په ریزرو کښې راغلی وه او که مستقیما بس ته راغلی و ستونزه څه ده هغه د ستونزې اساسي نقطه به پیدا شي بیا هم که دفتر شکایت وکړه مراجعه و نکړه یا لاسرسی ونه شو د موضوع حل نشو. روغتیا وزارت رهبری کاملا خدمت کړه کول شي چې موږ سره نږدې کینی او په موضوع باندې تفصیلی بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده. اوه دا دومره دغه شی موضوع درمنځ کیږي زموږ تواد خلص پښتون تر مخې دا چې لغمان یو لری ولایت چې کابل تر راځي او تاګ راته کوي دا چې ځوانان زموږ کړيږي زه خپل دغه موضوعاتو ډیر حساس دي ما چې دغه موضوعات باید پر راتلونکي اوس کې پیدا نشي. دفتر سم شکایت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه برسي کی لغه وروسته کې دې موضوع حل نشوه
خدا وی چھ پلغمان کے پیدا دے پلغمان کے مکتب ویلے دے او تحصیلی کڑے او تقریباً وہ کالے پتہ کا سیات عامی کے دے اجیر پہ صفت کار کڑے خوش
چیز یو موضوع دلته بلاده دا ښه چې کمیسونې صدرې چې کله امکان اخلي هغوی هغه مسلکیوالو ته ډېره ترجیح نه ورکوي. دوی په دې نه پوهېږي چې آیا دغه دې مسلک اړوند مسلک ده نه ده. نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري چې ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه. نو په همدې اساس باندې که دغه یوه ستونزه هم وي نشي ویلی ما سی ولدی خکه هر ستونزه ولري روغتیا وزارت ته خدمت کې دا شکایت دفتر لرو کولای چې مراجعه وکړي.
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلد مې او دومره پیسې مې نه لرم چې لاړ شم او راشم او ستاسو आवाज به اوري. تاسو ورسره د خپل اخوان سمره مرسته کولای شئ
که تاسو زه خپل درسته وردا دا کوم چې کله ما ته مراجعه وکړي زه به ورسره لاړ شم په کومه اداره کې چې د ستونزه وي ان شاء الله هغه ستونزې نقاط کوم ځای کې چې مهم نقاط ورته حل پیدا کړم او د حل لاره ورته وګورم. موږ خدمت کیو
د ازادۍ راډیو قدرمن و اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کال مخکې د لغمان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ برخې ته امتحان ورکړی. په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کامیابی تایید کړی او د مقررېدو مکتوب یې د عامې روغتیا وزارت ته لیږلی هم دی. خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسئلې پسې سرګردانه ده او د عامې روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي. درنو اورېدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د غوی نشانې راته وایي او هم ګورسته بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کوي چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د خپل سیمه کې د یو پیدا شوی کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه زموږ اورک پیرا سعودي چې د چارچمنل رسولو د خرخوردی د سیملی زموږ د وطن دی. زه د نیمه د نهر سراس په سیمه کې ما ته د پدغه شماره ژوند وي 0 8 9 9 9. د می واټیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زینا فرید ملک د کابل ولای د احسان دلته کتل احمد علي په نامه خدای له ګره جګ دا نه 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 چې کوم نظر ته سره نه کوړی څه کې پیدا کی نو ما ته لږ شي نه ده ته پر وسه واتیا مې سو پنځه پنځوس دوه سو وو څه پر وو وو اته یو پنځه پنځه څلور نه اته
السلام علیکم زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته سوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي نو یو بل و مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومی حضرت گل دی او داسې نومی بابا حضرت گل دی شمس الله دی او د ورور نومی مقصود دی نو که چیرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه یو اووه پنځه شپږ صفر درې په ایرانی شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی یاکس او صفر صفر نه اته نه او بیرته څوارلس صفر اتلس اوولس درې بیا څه وخت را تمام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او مشروونکو ته ټول سلامونه سلامونه او توان دلته یم زه قدرت الله کا درمن یم علیکم یم ولې د شایسته بولان کو دلته یم مسلمان بولم چې په بولان کې وسیر نه زما په دکان سبا تا په دکان ما دې ته کې په نیمه بریا دی نیمه دې نو چې د کند دې په کایا دې چې نه بریا کالو ته دغه دې لونه غوند شکاری دې ته تل کار دې او محمد علي او محمد داوود چې له خګان دې ګرد عمر دې نه مې دې نو کوم مسلمان وکه یا وروري یا کای خانه خات چې څوک نو کې ته پاړه دغه لږی پیروان چې دا کې نظم سره تلیفون کړو بشمیرو باندې اړیکه ونیو سپر واز سپر اتا دیا تلور یو سپر اتا اتا یو دلی دار تلیفون شمیره تکارون سپر واز سپر اتا دریا تلور یو سپر اتا اتا ازادی رادیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته راغلي مسری
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جلال تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلا يم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو او ټول خوښه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پخا بشان زړګې د درانی مکانه اغم لاوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل می مخې ته پیغام پیښه خو هغه سړی کنه هغه می له پښتنه پیښه مونږ سره کنه یو ځل کې ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خده خبرې کوي کنه وای ته وځلاد می مل دې او د کابل مکانه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کې کنه تر می هم را سره ده د ځل کې وای مونږ د کابل یو خوښ کابل کې ته کور نه د معلوم کنه خپلاریم نشته ده کدی یا مور یا ونه یا ترې یا ترې زمونی کا هر څو आवाज اوري کنه موږ په تیار په کابل کې ترې می هم را سره د داجل کې هم د کنه که هر څو می आवाज اوري د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کده پیغام حسادی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ دا زادے راتیا کار کوم کو اور دم کو دا سلامونه وایم دلته یو ماشوم چې نه مې رکی اولاد دې تقریبا 12 کال دې چې دا محمد سازوی دې او مش پیدا کړی دې نو دې وایي چې دا د لغمان ما او مش ته ځای سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور و درې
بیش میره بیا ورته وام 0 1 0 4 0 1 3 تازه دې راډیو نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته اوکاس ده د نبی الله په نامه نومېږي د پلان د اجازه ولاده بیرته تقریباً د 15 کالو ده شل میاشتې کېږي چې د کور نه ده کسبه ده که غواړې څوک پیدا کړي نو ماسې څو شمېره ده 0 1 1 8 1 5 5 4 9 8 بله شمېره مې ده 0 1 8 1 5 5
السلام علیکم ارمند ولایت سے دا پتنا کی نظری رادیو سر سے والک کی دلت کنن الگ سی او دپلا میں غلام حضرت دا کار نے نرگول کر دی ددن نو مت اولاد وزر چاچ نو دو ولسوالی ما او دا دے کاری دی دا نو میرایا کی دا خطو کر خوردی ما دا اکس کی
السلام علیکم فیض افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د رادیو خبر کې د تمر یو کښنی د کړی دی تقریبا د 2 کال کښنی یا 10 کال به وي درو خبرې نشي کولی ګونګې دی په جواب باندې که د هر مسلمان ګوري پر دا شمیره د مرسته اړیکه ونیسي خپل کښنی به په لاس ورکړو د پر اویا د شپته نسلیر وڅو شپته شماره یې بل بیا وایم 0 1 5 5 نسلیر وڅو شپته.
السلام علیکم وارث ترخیل د خسته د ساز نه تاسو سره پیغام ما دلته او علاقه ده نو داسې د قدم دې لاندې داسې لایق په نامه باندې ده نو اېدنه خلکو یعنې غلط شوی ده نه فکر ما هرڅه دې تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو درې شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 1 5 5 4 4 8 9 بیا هم دا شماره وایم 0 1 1 8 1 5 5 4 9 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپلاس ګوتې هم کګی دي کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره هستوګنه کوي د کلار چا وی یا څوک پیژنې نو ما سره دی په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي زما د ټلیفون شمیره دا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جعفر محمد خادم تاریخ نام دالا دلمن ولایت واشیر اور سرج خنی وغیرہ تاسو مستی سنگ ماشم راغله د تقریبا د اتو کال پر چاو خا دے نو تنور نه چین چې د فانو لا پنامه د ماشم مستی دا کړی دی دا لارام پسې کوم پیدا کړم کدا ار مؤمن مسلمان یې چې سر دې پام دغه لارام باندې اری کا ونی سی 0 0 1 یو تنور 2 8 یو نه یو پنځه شمیره ځل دی وان 0 0 1 یو تنور 2 8 نه یو نه خدای دې.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کال کېږي چې د کور څخه نه درته تسمیږي. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورو ته معلومات دي یا د خبري مزمر سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي. چې پر ښایګه پاتېنی پنځنی چپر سوا پنځوس بل شماره ده ترنایا
السلام علیکم. دغه سړي چې دا وګورئ چې د باندې څه ولایت ته زنګ وي د بالا مرغاب د ولسوالۍ ته ولما سره ورکړل دي صح د هلمند ولایت د بغلی د ولسوالۍ د کلاچې د کلی د خان احمد اکازي د محمد دغه سړي لمبر ما ته بل افتا کې ګیر کړي څه ته کار نه کړي وو تاسو ته اندو ول ول د خدمت موش میرا دا په کابل کې د ازادي راډیو شمیره دا د صدا شمیره نو سره د څه تماس ونه سي دا ورسره ولې تاسو مو پیدا کړو. السلام علیکم.
مخاله ولایت مخاله ولسوالۍ نه اړیکه مې وکړه دا ما یو ورور ورکته حاجز لانی دې کله ته پکم پیدا کو دې سره به هغې کار سره مې کیږي چې پر وسه وا دې سره ته لوماتیا دراسیا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دز ما یو قریب رکتی شرمه دا کا په نامه دی دا مسکان کې تقریبا چورک دی لیک منته شي مسخه نور مسلمان کې په دا پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي سپر وا سپر سپر دروش پته نو نه سپر درې بیا د شمیره وام سپر وا سپر سپر دروش پته نو نه سپر درې. والسلام.
زادی رادیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد سلام از ما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوي اصلي درزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ دی په چارچینو کې د دورنبابي کې هر ور هر ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړې ده مشتدي په دغه شمیره ژوندو یو کال کې چې ورکسوي دی 0000 500 درې او 20 شمیره مو ده 0000 2 1 8 5 8. شمیره یو ځل بیا وامه 0000 500 درې او 20 شمیره مو ده 0000 2 1 8 5 8. که هر چا په ورته معلومات راکړي د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد ملک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا 14 کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژنګ وي 0000 2 3 4 2. والسلام.
مننه کوم ورور استاس څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې مشتې پیغامونه راستولې و. البته دا باید ویم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونه وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.